سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام د زنګړ شوې چې احمد چې بری وړاندې کوي خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې د راسیف د چلډرن وای کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوی بندیزونه سندستی لري نه کړی د ماشومان وطونه او بې وزلي وضعیت شي سیف د چلډرن په خپل وای پاڼه کې د پنځمبي په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خونځي راتلون کې ونې د نوي کال پیلېدو ته تیاری نیسي له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته چې اتلس میاشتې له زده کړو محروم شوي باید اجازه ورکړل شي چې بیرته صنفونو ته لاړ شي د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی که طالبان دغه بندیز لغونه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړ شي او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي چې دا به د هېواد راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري سیف د چلډرن ویلي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیونه زیات هغه نجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځي او ولسي وکو زده کړې کولې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي ملګری ملتونه وایي د دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي پر وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د مارچ په 15مه د اسلامي فوبیا پر وړاندې د مبارزې د نوبړی نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تبعیض هر څوک کمزوري کوي او باید ودرول شي د ګوترش په وینا نن او بل هر ورځ موږ باید د خپل ګډ انسانیت په بیا ټینګار سره د ویشل ځواکونو سره مبارزه وکړو ملګری ملتونو په 2022 کال کې د مارچ 15مه د اسلامي فوبیا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړ چې موخه د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې له منځه وړل دي د پاکستان پوځ وايي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د بریټ او نخوتو په نتیجه کې 8 وسلوالو د ماشومان وژلې او 2 سرتیر ټپیان شوي دي په هغه بیان کې چې پرون چهارشنبه خبر شوې ده نه د واضح شوې چې دغه دوه ماشومان د ډزو په دابطله کې وژل شوې دي په بیان کې د همدې ول شوې چې دغه وسلواله په کومې ډلې پورې تړلې و خو په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو چې ټي پی یو اصلي مرکز دی د هغې ډلې چې په دروستیو کې د پاکستان پر پوځ او نورو حکومتي اهدافو حمله زیاتې کړې دي د بخند لريوال سازمان وايي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د زپلو پترس کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکو ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوې دي دغه سازمان نن په بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کم عمره مظاهره کوونکو پر وړاندې د شکنجه وحشتناک ډولونه کارولې دي بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومان وهل بریښنایي شاکونه جنسي تیری او نورې جنسي ځورونې شامل دي د بخند لريوال سازمان غوښتنه کړې چې باید سمدستي ټول توقف شوي ماشومان خوشی شي پیران کې د پولیسو په توقيف کې د ویزوان خزل وژل کېدو چې په ټول هیواد کې د مظاهرو فایل تلار هوار کړه شپږ میاشتې تیریږي او په داسې حال کې چې د 2 میاشتو راهیسې د تونسکا په ختیځ کې د بخمود ښار لپاره سخته جګړه روانه ده د اوکراین پوځ نن د مارچ په 14مه اعلان وکړ چې روسي ځواکونه په بخمود او شاوخوا سیمو کې د اوکراین پرګڼو پوستو بریدونه کړی دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځنی بلوټن کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه په شمال او لویدیز کې د رویکوف او بوهنیکا په سیمو کې د بشمیره بریدونه مخه نیولې ده په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د ښار د نیولو او د اړیکو د پرې کولو هڅې کولې د اعلامیې له مخې روسیه په تیرو 4 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې پر بخمود و 50 او پر خارکیف یو راکټي برید کړی چې په ترڅ کې ملکي بنسټونه او د انرژي مرکزونه په نښه شوي دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې ویس بل اوریدونکو لرو ځان
معرفي کوي ازادي راډیو ده زما نظر دا ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو احمد شپرم پرې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب سره مرستندوی دی د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچاوي نن سبا اکثر افغانان په پور ژوند کوي یو لبل پور اخلي بل لبل دا پورونه به د افغانانو ژوند په کوم لوري یوسي دلته مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپو منصور مجاب او د افغانستان بانک د مالی چارو کارمند رحمت الله صافی ته بلنه ورکړی ده. مخکې تر دې چې باسته مخ کړو د اوچا د راپور جزئیات په درسره شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې روانه اونۍ څرګنده کړه چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 1500 سلنه لوړه شوې ده چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوره پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتله نکړي، په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9000 افغانۍ پوروړې وه، په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هر کورنۍ د پور متوسطه کچه 6000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساعته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونه ته لوړ شوی دی.
د اوچا د راپور جزئیات احمد تکل در سره شریک کړل. را به شو بحث. د پورونو د اخیستو ستونزې څه دي، ګټې یې څه دي؟ په پرمختللو هیوادو کې پور د اقتصادي پرمختګ سبب کیږي، ځکه چې خلک له بانک قرض اخلي. بانک په ترلاسه کړو پیسو انکشافي بودیج پروژې ممکن فعال کړي. مجاب صاحب، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه د پورونو زیاتېدل د څه سبب شي؟
ګورې، پورونه یا د پرفتونو د ایجادولو لپاره اخیستل کیږي یا د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره. یعنی دغه سیدی چې په نور نړۍ کې کوم محصلین چې د پانتون پاریږي هغه په ذهن کې و ايديا لري، غواړي کسو کار مخته یوسي، هلته مشخص ادرسونه دي حکومتي او شخصي، هغه د دوی د هغه پلان یا په اصطلاح بزنس پلان مطابق یا د کار کوم چې د مختوري هغه به تشریح سره هغه اداره تسپاری یا مخکینی کوچنی کارونه یو غاری هغه لوی کړي هغه ورته قرض ورکوي. دا خبره ده. بل دا ده چې د یو موقت ضرورت له منځه وړلو لپاره یا مثلا کور جوړوي یا مواده کوي یا موټر اخلي یا وسایل اخلي، دا قرض اخلي. خود دا دواره داسې دي چې د پیشرفت سبب کیږي. اما بدبختانه په افغانستان کې رسمی کوم اداره یا بانک نشته چې خلکو ته قرضونه ورکړي. دغه قرضونه اول په صداقت باندې له دوستانو، خپل دوستانو په اصطلاح د کورنۍ اعضا او څخه یا د نسبی دوستانو څخه له ملګرو څخه قرض اخیستل کیږي په ډیر صادقانه ډول باندې، یعنی صداقت په وګه کې دوی ښکاره کوي. خو دا چې بار بار شین دلته به اعتباری را منځ تکیږي. کله چې دا به اعتباری را منځ تشوله یو سوء زن او جنجال را منځ شي، بیا غدوی په افغانستان کې یو فرهنګ ده چې دوی د یادښت هغه موعد نه ټاکي چې په دغه وخت کې زه تا ته په اصطلاح د قرض در کوم. او بله مهمه خبره ده چې د قرض اخیستل بار بار د یو کاذب انګیزه را منځ کوي، تنبلي را منځ کوي. د دې ترڅنګ خو په ټوله کې قرض او هم خدای هم بد دی، یعنی په داسې کوی چې مو په د اسلامي تاریخ کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرض نه خدای ته پناه وړیده او وی چې زه تا ته پناه وړم ما د چا قرضدار کوم، نو داسې ده چې په خدای قرض، یعنی که یو څوک زه تا ته در شم لاس می بند وی ته باید قرض را کړی، خود تا دی جان لپاره دی ما لپاره شرایط وطا که
مجاب سه محترم مجاب سه او بخشه. اصلا دقیقه قرض دو دستور پو نری که لمن زد للایده، یعنی دستی چوک یو چا تا بل چا تا امانت ور که پیسی چی دست ما پیسی دی او تا بیا بیرت دا پیسی را کبی دی لپاره چی بانکی سیستمون فعال دی او سیستمون دی بانک لاری خلق قرض اخلی او دی بانک لاری چی قرض واخیست نه ګډوډی را منځته کیږي. فرضاً زه له تاسو قرض اخلم، نو دا خو انفرادي قرض شو چې له تاسو مې واخیست، لیکن که چیرته زه له بانکه قرض اخلم مجبور یم چې بانک ته بیا خپلې پیسې په خپل وخت ورکم، نو له چا سره مې جنجال هم نه را منځته کیږي. فکر نه کوي چې اصلا باید د قرض کلتور له منځه ولاړ شي؟
همداسې ده، زه همداسې فکر کوم کله چې زه د دوستانو سره بحث کوم چې ګورئ افغانانو وضعیت دغسې و چې اول دوی هغه خپل قیمتي تشای چې درلو د لغای خرڅ کول ځنې پیسې درته، یعنی د شلو کالو کې ځنو خلکو چې سپما کړي وا سرپجوی کړي وا یو څه پیسې ورسره وي، بیا ورسته د قیمتي مالونه خرڅ کول، ورسته قرض ته شروع وکړه. او د قرض وو څنګه دی په جنجالونو وخت دلته په ډالر قرض کړي وو، ډالر ډیر لوړ شو، افغانۍ ارزښت له لاسه ورکو، یا په اصطلاح په نورو خارجي اسعارو یورو په دغه باندې د خلکو یو بل ته قرضونه ورکړي وو، نو دغه فرهنګ واقعا دی یو منځتللو په حال کې دی او یو نو صدمه ورته رسیدلې ده. یعنی په دې مانا چې هغه واقعي څوک چې قرض بیرته ورکون کی وي هغه ورک دی پکې، یعنی اعتبار له منځتللې په ټولنه کې زه د کسبوکاریانو کې په کابل خر کې یو کوچنی کاروبار لرم، یا موږ په اصطلاح یو گروپ هم لرو، نو اکثر داسې چې کله معاملې کیږي داسې وي چې قرض به نه وي، معامله به په نقد باندې وي، نه هم دغه نه معلومیږي چې دوی دغه فرهنګ یعنی له خطر سره مخامخ دی، او هغه څوک چې په اصطلاح واقعا ضرورت دی چې قرض ورته ورکړل شي زموږ د اسلامي افغاني کلتور ته په کتلو سره به هغې ته باید قرض ورکړل شي. اما دا ورو ورو له منځه تللی دی، او تاسو به په هر دوکان کلي کلي وي، پرون مې په یو دواخانه کې ولیدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشن کولی دوستانو تاسو ته قرض درکړم، نو په لحاظ غوښتنه یې مه کوئ. یا په لیکلي وي چې قرض نه درکوم، د نوح علیه السلام عمر نه لرم، یا د دوو کسانو تصویرونه یخي وي چې یو دوکاندار قرض ورکړی دی غریب شوی دی تصویر یې یخی دی، بلکې قرض نه دی ورکړی، هغه په اصطلاح پولدار شوی دی پیسه دار شوی دی. نو دغه سی اوس د کلمې په اصطلاح خلک په دوکانونو باندې لیکي، یعنی هیڅوک جرأت نشي کولای چې یو چانه قرض حتی وغوړي، ځکه چې مخکې دینه چې دای پاغې ته خوله خلاصه کی کلمه په ژبه راوړي د قرض، هلته مخامخ دیده په سترګو باندې دته یو علامه د نه ورکولو یا د نه ویلو دوی ته ورکول کیږي. همدارنګه د دوستانو نه چې قرض اخلي په اصطلاح هغه بهانه ورته کوي، په یو بل په بله بهانه باندې دوی په اصطلاح هغه د قرض د ناامیده کیږي، یعنی قرض نه ورته ورکوي. په ټوله کې باید څنګه وشي د قرض د فرهنګ د احیا کولو لپاره حکومتونه نهادونه او دغه د پیسو کوم سیستمونه چې دي دا باید د قرض یو سیستم رامنځته کړي، یو داسې چې ادرس وجود نه لري، اعتبار وجود نه لري، جعلی تذکیری دی، جعلی اسناد دی، او دغه کوم معاملی چی دی په اصطلاح که ما 15,000 قرضدار و ما زه باید تاسو شپږ میاشتې وخت تیر کما، او تازه تونه وی چې یاره توبه می ده دغه قرض پرون می یو هغه ول وسلو کوم عراقی دکاندار به چخپلو کتابچه ته ور ورا چولای و د قرضدارانو بهانه ده کړو چې روزه را ورسیده. نو په هر صورت نو د قرض فرهنګ چې دی از موږ د مذهب جز دی، اما اوس له خطر سره مخامخ دی.
مانن البته په نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې ورک شوی دی په یوه معنا باندې.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
د افغانستان بانک د مالی چارو کارمن رحمت الله صفای هم په خپل خبرونه کې سره ملګری شو. صفای صاحب، دغه د بانک موضوع ته کرا شو، څنګه مجاب صاحب سره چې مو خبرې کولې، په افغانستان کې په نور نړۍ کې اصلا د قرض سیستم نشته، یعنی انفرادي قرضونه نشته، په دې معنی چې یعنی نهایت ممکن کم وي. په افغانستان کې دا امید لري چې داس وخت پراشتي چې قرض به یوازې بانکونه ورکوي.
اورور په افغانستان کې د څه قصدا چې اصلا څنګه زمونږه تاسو ملما صاحب فرمایل قرض سیستم لږ اعتبار خراب کړی دی. مثلا د بانک په ساتحه چې څه دی، په ټولنه په ساتحه کې وګورو، قرض ډیر مثلا خلکو ته ترخه تجربه ورکړی دا. دوم، د بانکي په حساب کې تاسو خپل پیږي چې بانک کې کله موږ د قرض په حساب خبره کوو، یو موضوع د قرضې راځي، حتما هغه کې سود اوله خبره کوي. مثلا بانک کله قرض ورکوي، د دې ګټه هغه نه سود ده. نو نه فعلا نوې حکومت چې کله راغله ده، د دې سره مثلا امر شوی ده چې هیڅ کله هیڅ بانک اجازه نه لري چې سودی معاملات وکړي. نو قرضې بانکونه اوس شته په افغانستان کې، اوس هم د فرهنګ قرضې شته ده، خو هغه په یو نحو شکل بدل شوی. مثال په توګه وایم، مثلا بانک د شخصي خپل بانک ته قرضې پیشنهاد کوي چې زه قرض اخلم. بانک ورته وایي خاورو را مونږ ته نه پیسې نه درکو، ته څه شی غواړي؟ هغه ورته وایي چې مثلا زه دکان خلاصوم، یا فلان کار کوم، یا بستان، یا دا تجارت، یا هر څه چې کوي. بانک ته خپل ورقه ورکړي، وایي ورور مونږ ته پیسې نه درکو، زه تا ته مال اخلو. مثلا په بازار کې فکر وکړي چې یو یخچال به په 10000 افغانۍ، تا په 25000 افغانۍ اخلي. یعنی سود پیسې چې کم راتللی هغه نوم تبدیلیږي، فقط سود پیسې نه اخلي، مال قیمت راوړي. مثلا کار تا ته پیسې درکې یو لک افغانۍ، کله چې هغه مال ته واخلې، هغه مال چې تا ته په یو لک افغانۍ ته ویلېږي، هغه شاید یو لک شل زره هم د سود پیسې په بل لاره راوباسل کیږي. دا د قرضې فلسفه شوې ده په نن سبا په افغانستان کې.
مننه صافی صاحب. البته د سود موضوع خپل ډېر بحث او جنجال خبره ده، چې څه سود دی څه نه دی، خصوصا د بانکي حساب باندې. د ترتی بحث پوری په د ازادي رادیو په فیسبوک هم تاسو اوریدونکو کول شئ چې خپل پیغامونه د دې خبرونه په ارتباط له موږ سره شریک کړئ. تر اوسه پوری یو شل پیغام راغلی دی، جنو دا بحث سایله دی. د پوپل پنوم باندې یو لیکلی دی، د پور خبرې ډېری خراب دي، ځوانان خو دې د پورونو غرق کړل. یو بل مسلم خانه پنوم باندې یو لیکلی دی، سي شیطانت ته ارتیا نشته، د هیچا قرض تاسو ته نه مربوط کیږي. او دا البته لیکلی دی چې عالم او تباه کا او برباد کا، او زه یې وایم چې ورور نه دی خدای پاک تا تباه کوي او نه دی ما تباه کوي، بس افغانان ډیر تباه شوی دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی، تر غوژنو پورې غرق یو بل قرض نه. یو لیکلی دی چې 8000 قرضدار یم. او ایمال صافی لیکلی دی، افغانستان د سټانډرډ او چینل نه وته، یو اوبوړې جغرافیا ده. او معصوم بلال لیکلی دی، نور خبرونه زما فکر خلاص شو نه، خبرونه چې تر څو انسان وي خبرونه به وي، خو د قرض موضوع ډیره مهمه ده. دغه بحث واوري، ممکن په اخره کې تاسو هم دا نتیجه ترې واخلئ چې قرض مهمه موضوع ده په افغانستان کې. نور اوریدونکو هم ځینې پیغامونه را سره شریک کړي دي، او وړاندې به د فیس د واتساپ له لارې ستاسو ژغیز پیغامونه هم له نور اوریدونکو سره شریک کړو. بیرته به بحث ته راوګرځو. صفای صاحب، بیا هم تاسو ته څه فکر کوئ چې دغه قرضونه ولې زیات شوي دي په افغانستان کې؟ د وچا د ملګرو ملتو د همغږۍ د ادارې دفتر ویلي دی چې دا کچه ډېره زیاته لوړه شوې ده په افغانستان کې.
نو دا خبره واضح ده چې کم ملک کې چې فقر او تنګستي زیاته وي، په هغه اندازه قرض هم زیاتېږي. خلک چې څومره د فقر د خط نه لاندې دي، همغه مرزه په همغه اندازه قرضونه هم ډیریږي. نو طبعا طبیعي خبره ده چې په یو ټولنه کې یو کلی کې یو جامع کې اوسېږي، مخصوصا کابل خدا سي ده چې د افغانستان په ټوله سطح اول درجه خار دی. بیا دلته مثلا مصارف هم ډیر دي، د هر لحاظ بل دی، مصارف دی، حکومت خانه مثلا مالی هم بعض مسائل کې، دکانداری کا، کسبکاری کا، تجارتی شرکت، هر خانه مالی ډیر دي. سطح د زندگی کې مثلا مصارف هم ډیر شوی دي. نو دا یو سړی د قرض ته مجبوروي، مثلا چې هغه اصلي عاید نشي برابرولی، نشي برابرولی چې مثلا خپل عاید داسې عیار کې چې روزانه مصارف خلور کې. هر کس چې وي، حتی ما په دې بعض زما دوستان دي چې زه ګورم تقریبا میاشت یو لکه افغانۍ د عاید لري. مثلا کسان دي چې بلډنګ دی په کرایه ورکړی دی، میاشت یو لکه افغانۍ. خلک چې هغلته اوسیږي هغوی خو کرا کې غرق دي، چې غرق دي مثلا دا خپله دا سړی هم بعض وخت شوی چې سل افغانۍ په جب کې نه وي. نو داسې حد پورې بعض وخت هم راتلی شي. نو سطح زندگی چې څومره جیګه ځي، په هماغه اندازه قرض دیږي. قرض خپله مثلا څوک غواړي چې هېڅ عاید هغه مصارف پورې ونه رسیږي، ورته مصارف د عایداتو پورې جګ وسیږي، بیلانس د مصارف د عایداتو نه جګ وسیږي، بل دغه قرض ته مجبوریږي. نو په نور نړۍ
کې او بخښه صافه سه محترم، دلته فکر نه کوي چې یو علت، البته یو خدای د چ په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوه دی او دا خو بیا بل اړخ دی، لیکن په مجموع کې د افغانانو د کورنۍ سیستم هم د سټیټ اقتصاد په کې پام نه کوي. مثلا یو څوک ته قرض غواړي، وایي زه قرض غواړم واده کوم، نو ته چې ځان نشي مړولی چې واده دي وکړو، خو دوه کسان شوي، بیا چې د اولاد پیدا شو درې شوي، چې دویم پیدا شو څلور شوي، نو دا پیسې خو منوري هم پسې کمې شي. یعنی فکر نه کوي چې لکه پرمختللو هیوادونو کې د کورنۍ جوړښت ورنمخه فکر کوي چې زه به صحیح ده چې توکل په خدای خو په کار دی، لیکن په ورته وخت کې دې ته فکر کوي چې څومره پیسې زما د ژوند لپاره سمې دي، او څومره پیسې باید په کار دي، او څومره پیسې په 15 کال وروسته لرم. دغه بانکونه هم په همدې بنیاد جوړ شوی دي، څنګه هم داسې نه ده.
موږ په افغانستان کې یو متل لرو، وایي قرض کو ځان دیږي، قرض مې را ځان میمونه. نو یو سړی وایي داسې کار کړی و چې قرض کړی و خدای کړو، هغه د بیچاره مړ شو، دا خو قرض پاتې شو، خزا ولاړ
لرانه. دا خو دا مشکلات ده. په همدې برخه کې به د مجاب صاحب نظر هم واخلم. تاسو فکر کوئ چې څرنګه یو غټه ستونزه هم ده، نه ده چې د اقتصادي ژوند ته افغان کورنۍ دقت نه کوي اکثریت؟ البته
ګوره مننه، ما وختل چې په اول کې دا خبره وکړم، بیا مې مو چې دا اوریدین کې به د ساده فکر وکړم. دا غزر بحثونه ډیر مهم، ډیر ګټور، ډیر اړین دي. خدای دې تاسو ته اجر درکړي. نو زه دا مې وی چې دا اوس افغانانو نوې کال راځین، دا بحث کوڅو کاوري ټول افغانان ته ما بیا سلام دی، کتابچه دی ولري، اول دی کتابچه واخلین، بیا د خپل داخل او خارج دا لیکي، او چې څومره عاید هغه نلی دون کې مصارف چي دي، مثلا یو چراغ چې تلګي، موټر مصرف دی، بیرون چي دی، ډوډۍ خوري، د خلکو خبرو ته غوږ نیسین، او دغه از مو فرهنګ، د مصرفي فرهنګ. مثلا د واده خبره یاد شوم، زه یو مثال ورکم ټول ځوانان به مغای غوري. ما ډیر ښه کاروبار درلودو، خپل میرمن ته مې وویل چې ورته نامزاد و، ما چې هر هوټل وغواړي زه تاته واده پکې کړم، خو دلته لږ ځمکه لرم که کور پرې نه جوړ کړو به خیده بس هغه کیږي.
هغه
وی چې ډیر ښه خبره ده، زه به هم کومک تر وکړم. نو لاړو واده مو ډیر محدود وکړلو، شلو نه پارو، کور مې جوړ کړلو، او اوس په هغه کې ډیر ښه ژوند لرو. زمون فوټبال او کرکټ پکې کوي، یعنی ډیر لوی دلیز مو ورته جوړ کړی دی او تاخونه. یعنی دا مثال مې دا ورکو چې د ځنې اوریدونکو د دغه پروګرام په خان غړل دی، ام دا او دا مودین دغه پروګرامونو نه زده کړی دي. یو بل پروګرام دی، سٹارټ اند امپرو یور بزنس، دا د کار د نړیوال سازمان له خوا نه دی. ټول ځوانان خواستم تا تم یم ام ملمت هم یم دا سرچ کیا، سٹارټ اند امپرو یور بزنس، اس آی وای بی، دا د کار د نړیوال سازمان د یو سلواتو هیوادونو کاری تجربه دی، په کې یو د قرض اخیستلو پکیج، یو د قرض خلاصولو پکیج دی، چې یا راهنما هغه چې تر دی چې څنګه ته د چانه قرض واخلې، او څنګه د بیت خپل قرض خلاص کې. یو د دې چې ته بار بار قرض ما اخله، همدغه قرض چې واخستو نور کوشش باید وکړي، کار را پیدا کړي، هر څومره چې کوچنی کار وي، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي، خارته یو شی یو چې یا د خارته بیرون ته یو څه خپل مصارف کنټرول کړي، ای تلیفون دی کده کور مصرف دی، مثلا اوس غواخه چې ملما راځي موږ به اډو کې غواخه ورته پخو، زه ورته ملما ته چې تاسو به اډو کې غواخه پخو چې شه دی، ام لوبیا ده، د لوبیا او د غواخه هیڅ پارک نشته دی په پروتینو کې، همدغه چې نور میوه دي چې هغه ځنه قیمتي میوه دي، ام ارزان میوه هم هغه مواد لري، خو ځنه نور د مخ فرهنګ دی په اسلام، یا مثلا چې دا وزونه کې پروګرامونه کړی ختمونه دي، دا هیڅ کوم ګټه په مرتبه نه وي، ځکه نه اخروی ګټه په مرتبه وي، نه دنیوي، هلته ځي کینین بس د پخیر کې ډوډۍ خوري مصرف کړی او د دې په کور کې به حمله خدای وي، هغه به غذایی مواد نه لري، دا مې په دی ووي چې ام د نوای کال راځي نو کتابچه واخلې خپل مصارف په هغه کې باید مو ولي کو، او دغه فرهنګ نور پریږدو چې دا مصرفي فرهنګ دی په اسلام، او دا نور سیالۍ چې دي کومې سیالۍ چې روان دي یا زموږ د فرهنګ جز دی، د سیالۍ ته باید موږ ست کړو، موږ د کلی غریبترین خلکو، زه یو خبره د توکر نه ځوانان شاید ووري، موږ که د اختر په ورځ خلک نه راتلل ځکه دی پیدل چې دی به داس شي نه وي پخ کړی، خو ما شروع وکړه فرهنګ ملما او د نور کیسې مې ټول پریښودې، لار او مور ټول ورونه ته مې چې کار باید وکړو، دغه حالت په موږ باندې راتلون کړي، په څنګه مو وکړ په شروع وکړه تعلیم ته کار ته کسب ته و ساری وته موټر کار او کاروبار لرو، نو خبره ده ته دی وکړه چې دا اوریدون کې ته د پروګرامونه ډیر به اهمیت نه وي،
یو ماننه مجاب صاحب
سره هماهنګ پروګرام ما د دې لپاره مطالعه وکړم، او مخکې کتاب هم لیکلای و، نو دغه چې څنګه لکه قرض واخلو څنګه قرض خلاص کو، زه په دې باندې بیا یو ماکس کرم او بخې چې موضوع می شخصی کړل،
نه خوښ کو
ډیره بخنه غواړم،
نه مننه تاسو ډیر مهم موضوعات ته اشاره وکړه، زه صرف یو اوریدون کې را سره د غته به ور شو، مخکې تر دې چې اوریدون کې ټلیفون را واخلو، زه به یو اشاره وکم په 2000 کال کې په چک جمهوریت کې د کورونو قیمتونه لوړ شول، ځکه چې د کورونا په اقتصاد باندې تاثیر کړی و، او خلکو سره جنو سره پیسې وي، نو دوی کور اخیست، کور قیمت لوړ شو، په یوه کال کې چې څوک چرته په انټرنیټ کې ګراف وګوري د ودونه راکم شول، ځکه چې خلکو لزان سره حساب وکړو که چرته واده وکړو کور نشو اخیستای. ما مجاب صاحب زبې یو بل مثال ته هم راشم، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، تقریبا 15 کال مخکې د اروپا د خوارو هیوادونو اواید ما تقریبی، البته زه اقتصاد پونه ما تقریبی حسابل، یو کس تقریبا $20,000 په خپل عمر کې ګټل، د افغانستان په شهرونو کې په وخت کې متوسط طبقه تر دې ډیر زیات ګټل، جنو البته مطلب مې دا چې کاروبار به تر و، لیکن د دوی ژوند ډیر پیالي و، ځکه یو ماشوم به پیدا کوو یا دوا او خو باندې ولور تحصیل هم کوو، خو په افغانستان کې نظم نه و، خیر د دې اوریدونکو خبرې برا واخلو، بیا به برته قرضونو ته مخه کړو، مننه.
سلامونه جوړ په خیر شیبر صاحب، تاسو میلمته اوریدونکو ته نبی الله زبلای دا وخلې غزنی نه پاړی کیم،
شرخ لی مهرباني
ډیره مننه کوم شیبر صاحب، اړینه موضوع او دولتي په وخت کې مو انتخاب کړی ده، دا چې کوم جو تاسو وګورو شیبر صاحب، په افغانستان کې متاسفانه غربت، بیوزلی، بیوسی، بیکاری او ستر چې دلی ده، نو طبعا افغانان، افغان کسان یعنی ټول داسې په کلی کې به یو مثلا یو دوه درې کور له قرض خلاصې، نور عموما په قرض اخته دي، او لدی قرض نه بل لار نسته، زه فکر کوم د ډیرو زیات افغانان چې ډیر زیات قرض ته اړتیا لري او قرضاره دي، تر ډیر حد ناوړه دودونه، هغه ناوړه رواجونه چې مثلا په ودونو کې زیات مصرف، همداسې یو مثلا یو څوک عادي کس ته مېلمستیا کوي، هغه یو لس رقم خواړه کړي، زه دا وایم چې دې ته ضرورت نشته، باید له خپل اقتصاد سره، له خپل اده خبر ده، له خپل تلتک سره باید سمې پښې وغځوو، خپل اقتصاد ته په کتو یو میلمه کراولو داسې څه باید ورکو کوم چې موږ عموما همیشه خورو، دې ته ضرورت نشته چې ولا پښتو ژبه ده، زه نو باید میلمانه مې راوستلی دي لس رقم خواړه، نه وروره خپل اقتصاد ته دی وګوره، خپل بچیو ته دی وګوره، دغه قرضداري ته دی وګوره، نو باید موږ عموما باید ټول افغانان مخته وګوري، نه تر پنن پسې سبا استه کده سبا غم ورسره وخرو، نو موږ به ان شاء الله تر یو حد نه یو حد له قرض خلاص یو،
بل
میلمانه می پښت،
بله مهرباني،
میلمانه می پښتنه هم دا ده چې کچرته یعنی رادیو کار نه کوي، نو مو دا اوریدل شم تعقیب کړی نه، افغانستان د قرضو او په جمله کې په قطر کې د نړۍ له هیوادو سره کې پرتله کو په څوم قطر کې راغلی ده. ډیر مننه.
مننه زابل سیب، تاسو مهم موضوعات ته اشاره وکړل چې ناوړه دودونه باید خلک ختم کړي. بل اوریدونکو را سره ده د واتس اپ لپاره مهرباني وکړي، مایکروفون ستاسو خبرونه لا سجل کړئ.
محترم تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پایریکا کې
مهرباني. همدر
ډیره ښه موضوع ټاکلې ده. اول خو قرض د افغانستان شیبر صاحب اکثره خلک غریبانان دي کنه، او غریب سړي سره خصوص قرض نه کوي. که قرض کوم چې هغه څوک قرض ورکول وایي چې هغه خو مطمئن نشي سیاره دا سره خو خې دې لري تور په ما معلومات کوي که څنګه. یعنی غریب سړي سره قرض نه کوي، هغه یو د ملاکور ته ودرېږي هم څوک سره قرض نه کوي. او بل دا قرض د اعتبار خلکو خراب کړی دی. کیبار صاحب د اخبار ملکو ته خلک ذکر ده اروپا ته، نو که یو سړی رسېدلی یا بل ځل ته داسې حالې ځلې شروع کړي چې د مثال د درې لکه روپۍ موټر په شپږ لکه اخلي، هغه خرڅوي بله ماخلي کنه کاغذ یې راواپس شي، نو داسې خلک مونږ پېژنو چې اوس شل شل لکه قرضداره دي. نه بار ملک سړی ته وتښتېدلی دي، نو دغه وجه ده. او بل اکثره خلکو دا اورېدلی دي چې قرضداره چا وځلی کنه. او دلته شیبر صاحب د اکثره خلک بے سواد دي دا دي اړیکه خو هیڅ دی خبر نه دي چې دینګم چې په دنیا کې قرض چاته ورکي کني ورکي. نو معاملې ډېرې ګډې وډې دي، ځکه چې قرض خو هغه سړی کوي چې مطلب مجبور یو مجبور سړی سره څوک قرض نه کوي. هغه په یوه چې تنن مجبور یې سبا به ماته کور ته ورځي به غواړي چې لانجي شرمی. نو دا ټول همدغه قرض ګوره قرض سړی کوي چې واحد ولري سړی پوښي چې دا عاید لري هغه ته ورکوي، نو چې عاید نه لري هغه ته څوک قرض نه ورکوي. شیبر صاحب نو
مننه.
تنخوا خلک نه لري ورکوي.
مننه.
کاری ډیره ده.
مننه. خیر اوسه.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
صافي سپ د اوریدونکو په د دوه اوریدونکو د زابلی او د همدرد په خبرو کې څه تبصره لري مهرباني وکړئ.
یقینا بیا خبرې وویلې چې د نن زمنګ په ټولنه کې دي، نو دا شان ټول حقایق دي، حقیقت لري. دا څه شان بعضې شان زبېد اصلاح کوم چې یو خو په پرتله رورو خلکو آگاهی ډېریږي. مثلا په خلک باندې کا نظری راشي نه کویږي، دا تللو خو وختو قدر باندې پیږي. مریض وایته وخت په صحت په قدر پویږي چې مریض هغه صحتمند څو د مریض د صحت په قدر پویږي چې مریض شي. نو دلته ما هغه څه کړه تر دې لپاره په خواني د واجبونه ایسای ته پرواتو کیو. یو شی بل چې مثبت قدم دی، خو منفي انسانان خلک همیشه منفي الخوته ګوري. زه غواړم چې مثبت الخ باندې لګځره روشنايي واچوم چې هغه دا چې مثلا نوې حکومت چې کمرا غلې ده، دې مثلا یو خکاردا کړی دی چې دا ولورونه چې اصلا مهمه خبره و ده خلکو په منځ کې، زمنګ پر واجبونه منځ کې ولورونه ټول د منځه وړي یا چې ته ساته تر وړي دي. دا کار شوه ده دوم خلکو غاهي تقریبا تر ډیره ده د پخوا په پرتلې تبدیل شوه ده. مثال په توګه وایم ما چې منګه یو یالاسمه نه کې یو اوټالو زمنګ کور څنګه ده، نو ګروهي ځوانانو یو منګه تجارت راغله هغه سپورټ کړو. شل دیش کسان ځوانانو په یو وخت په یو ټل کې واده وکړ. نو آیستا رورو هغه پخوانی رواجو نه منګه راوتل په حالت یو. نو دا وخت ضرورت لري. مثلا
صفحه محترم دا دوه مثال چې تاسو ورکړل کنه مهم مثالونه دي، لیکن که چیرته لری اقتصاد ته ګورو دا د افغانانو په ګټه نه ده چې شر شر ودونه وکړي. همدا څنګه ده؟ یعنی فرضاً په دغه شرایطو کې چې یو افغان یو ځوان افغان کار نه لري، قرضاره دی، او دی دته زمينه یا اقتصادي خراب دی، او دته زمينه برابر شي چې دی په کم ولور باندې واده وکړي. چې واده یې وکړو دی یو کس په ځای دوه کس شول، کال ته زوی پیدا شو، لور پیدا شو، درې شو، بل کال بل اولاد پیدا شو، څلور شو. نو ته د اقتصاد نورم پس خراب شو. که چیرته لپلار یا لنیکه کوم جایدا درته پاتې هغه هم تقسیم شو. یعنی خبره دا ده چې د لری زمان ته افغان فکر نه کوي. یعنی اقتصاد خود رقم نوی یا پر پرمختللو ټولنو کې چې مخکیم مثالونه ورکړل شول پرمختللو ټولنو کې خو انسانان د لږ زمانه لپاره باید فرق فکر وکړي څنګه هم داسې نه ده
دلته شرایط فرق کوي په افغانستان کې بل نور نړۍ خلک دي مثلا د اقتصاد د نگاهونه غوښ نن 100 روپۍ لرم څنګه وکم سره کوم مسله کوم د شانت ډېر چورت وایي د شپې چې ودی کیږم شاید د شانت چورت وایي افغانانو اجتماع چې دا یو مسلمان اجتماع ده مذهبي اړخ باندې ډېر اتکا کوي مثلا چې ته چاته دلته په افغانستان کې خبرو کې خاطر واده کې سبا ته مثلا دې ته ډوډۍ څوک ورکړي هغه ته مستقیم وایي چې وما من دابه په الارض الا على الله رزقها هڅ وای زیرو په ځمکه کې نشته رسپ په خدای باندې وایرس خو دا خدای در کړی دا ته نو څه تشویش لري نو دوی دلته افغانان
خو بشک اخو خدای پاک خو بشک چې رزق ورکړي لیکن خدای پاک خو بیا انسان ته عقل امر کړی چې په غبن هم باید فکر وکړي په دې برخه کې به د مجاب صاحب نظر واخلم مجاب صاحب کستا خپل نظر سره شریک
مننه ګوره دغه ځنې دینی موضوعات د تفسیر ته ضرورت لري او د کتا چې خدای پاک انسانانو ته عقل ورکړی دی هغه د ویل چې ته بیروزی نه پاتې کی خو کوشش وکړې بدون له کوشش نه کی زموږ یو کلیوال و زمونه ته بزاره کوي چې تاسو په غره کې وټړم تاسو ته خدای څنګه ډوډۍ درکې خو هغه یعنی د هغه نه بیا د شوخی نه بیا ما خبره دا کومه چې خلک نور په دغه موضوعات ځانونه غلط نه کړی کوا د کوي هم یو د بل مکمل کوننده دي شي یعنی په دې معنی چې مصرف د کم وکړي یو کسب کار دی شروع کی کورنۍ کسب کار دی شروع کړي یعنی په کور کې اولاد ته د وقفه ورکړي وخت دی ورکړي ډیروي دي نه یعنی څنګه غذاب مصارف نه کړي اولادونه دې ډیروي نه ترڅو چې د شرایط خشوي نه دي د دې ترڅنګ د زابلی صاحب د پښتنه پاکل چې ویا ما چې دا په اصطلاح تشویش وی افغانستان کله 2001 کال کې د بانک جهانی د روسیې د نور هیوادونو قرضدار وو هغه قرضونه ټول ورته وبخل د یو کانفرنس په ترڅ کې بیا اوس افغانستان یو افغانۍ هم نه دی قرضدار بلکې بل عکس امریکا 9 میلیارډ ډالر قرضدار ده د دې ترڅنګ په جنو نړیوالو سازمانونو کې د افغانانو پیسې شته دي او په اصطلاح د نور هیوادونو کې هم دنه کمی پیسې شته دي خو ډېر نه افغانستان فعلا قرضدار نه دی اما وګړي ډېر قرضدار دي وګړي باید خپل پیسې په جریان کې واچوي په بالښتونو کې کې نه دي یعنی زه د یو مثال ورکوم د چې کله منه شو پسونه ټول کل یا څه خرج کل باغونه خرج کل دوی د ټول خرید نه کړی د ورځ سره د خرید کې هغه پیسې په جریان کې واچوي یعنی څه مونږ یو څه کاروبار دی شروع کړی د ښار د درې شام په درې نورو ساتل کیږي علم په مطالعه پیسې په تجارت چوکۍ او قدرت په خو پالیسي باندې یعنی موږ که غواړو پیسې دار شو تجارت باید شروع کو کوچنۍ تجارت هغه واخلو سلګي واخلو ښار ته راوړو څو 500 افغانۍ پاتې کی په خر کې هغه په 15 افغانۍ دی یو مثال درته ورکړم د چې ته نور سره وړې ډېر پیسې درته پاتې کی خو زموږ اکثره ځوانان په تراب کې ناشتي یا په اصطلاح الته یو ور فارم جوړ کی یا د اوبونه استفاده وکړي ماهی په 500 دی کیلو یا په 400 دی کیلو همو دندونه الته پروتې پرون مې تصویر لیدو چې په شولو کې ماهی ته په موی پاره مې جوړ کړای وو د شولې وریجې نه دي دا چې کاری د زموږ په هغه کې درې څلور میاشتې اوبه په شولو کې دند ولاړې وي هغه کې بود موږ مایان تربیت کړو یا د کور ته مخه میواله به یي دغه مایان راوړو خرته په خر کې خرڅ کو او غرونو ته مراجعه وکړو په غرونو کې نباتات تی په اصطلاح بوټي دي یا په اصطلاح تیږي دي پاره کې یا په اصطلاح زراعتي ځمکه ته مراجعه وکړو یعنی په دې معنی چې څوک وی بام لري اگه باید احتیاج ونه وسیږي موږ د افغانان لوی لوی کورونه دي په بوجه یو کې کچالو دی وکړي پرون مې یو راپور لوستل نن مې بیا ولوستو په لند کې چې هغه یو بوټی دی رومه یو شپږ متره تربیت کړای دی یعنی شپږ متره بام نه باید رټول شي هغه په ګلدان کې کوي د بام یې رټولوي د دې ترڅنګ یو امریکایي یو 150 منه کدو روزلای وو نو موږ د مکه لرو په ساتونه لرو فقط لګ تاسو د یوټیوب وګورئ یا د ما چې وو اس آی وای بی دا چې خپل کار ته څنګه پیشرفت ورکو د کار د نړیوال سازمان لخوا نه دی یا لګ نور مهارتونه باید اقتصادي لوړ کړو یو جانبي کار
موجب سب تاسو مهم موضوع ته اشاره کړی ده، یعنی دا 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 مهم موضوعات چې باید د خپل کورونو لمزکونه لنور او وړ زراعتونو نه استفاده وکي، او کده سی وکي دغه پورونه به بیا د خلکو نه وي. یو اوریدون کې انتظار دی او د دکاندار هم دی، نو له دکاندار خو ډیر وخت خلک قرض اخلي، د دې نظر بل تاسو سره شریک کړم، مهرباني وکي.
او مجاب صاحب تم سلام من وای ما مننه خوشاله وسیګ، البته شبر صاحب وګوره چې موږ تاسو افغانستان خو بدبختانه وګوري هغه شر کلو کې موږ ته اویا مختص تقریبا نور نه جوړم خورل، یعنی وخت شبر صاحب چې موږ خپل لاس پکار شو نو ارڅ در لاس کوي چې لکه مجاب صاحب سی ویله ان هر شغل باید سړی خپل زامت وباسي، نو تقریبا موږ وخت چې دغه دکاندار په حساب تا ویله نو تقریبا موږ زیاتره وختو کې ګورو چې سو قرض یعنی قرض ګرځي، نو بیا دغه خلاصول مشکل یو جنجال پیدا کیږي، یعنی موږ ته ټولنه کې نو هغه وخت واده باندې مغه سړی هغه پیسې نه پرې کوي چې درته راوړي وداري کی، نو دغه چې مشکلاتونه دي کړه دغه وړو وړو شغلونه وړو وړو کارونه باندې لاس پوری کو، نو سړی کوي چې وسط لاس کی یا دقانی بخش کی یا نور بخش کی یا معیان لکه ته مثال چې په شنو غځي دي هغه موږ په بخښنه کې کړه شپږ ځله موږ تیار خبرونه نه شو تقریبا نه یو څاره دوکا ورکوي یو څو یو څاره دروغ وي تقریبا دا یو بده پاتې ده باید اصل لاس کار چې زحمت چیر کی وخت دې لاس زحمت باندې پیدا کی هغه به هم ځان لري تقریبا شاته نو ته کې به ټول یو شغل وي په تمه کو نو دا به یو فکر یعنی افغانستان تاسو تر باندې کې څه خاص کار نه څه خو سره
مننه باید او مجاب صاحب ډیر شو موضوعات ته اشاره وکړل چې یو وړ کاروبار باید څوک را پیدا کړي، حتی که د چرګو له هګۍ کله مایانو یې له بلې لارې دی واتس اپ له لارې هم په دې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي، دا سره اورو او بیا میلمنو ته ورګرځم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم، ما هم پور اخیسته د خلکو څخه اوس غواړی او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم. د ورستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي، دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي، مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي، نو دا شین اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شین وته، مثلا یو منفي بود رانیسی چې هغه ډیر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. پاکستان سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوی دي، موږ چې کومه قرضې اخستې هغه د تر زمانو نه اخستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی، د هلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده، نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه ده دي موسسو ولا کوي موسسو بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشته حساب دي، بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو، دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې لس فیصد ده، حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمت دي، الله رحمت وغواړو، نور شي چارې ولري شو وخت ولري.
د ازادي راډیو درې اوریدونکو چې د واتس اپ لارې خپل پیغامونه له موږ سره ثبت کړي وو، یو اوریدونکو د ټلیفون لارې دغه اوس په واتس اپ کې را سره دی، دا نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو.
او چا چې کوم نظر وړاندې کړي 50% حقیقت هم لري، خلک اقتصادي حالات ډیر خراب شوی، ورځ په ورځ خرابي کې من سوا ټول خلک ډیر قرضداران دي، خو حالات به خيزو بدلي.
مننه مننه دا د دې اوریدونکو نظر مو هم واخیست.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري، د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ور بشم میلمنو ته صافی سب کستا سو نظر واخلم یو لټون دا ویل چې د کله نا کله د پیش سیاسي رنگ لري خو په مجموع کې د افغانانو اقتصاد خراب شوی دی څه فکر کوي د دې لپاره چې د خبرونه ورورو راټول کو ستا سو وړاندې څه دی بانکی تجربه هم لري د کار تجربه هم لري چې څنګه کېږي چې د نوروز را روان دي چې تر بل نوروز پورې د افغانانو اقتصاد یو څه بهتره شوی
زه به وایم چې ډېر مایوسی هم خنوي انسان هر رقم سخت شرایط بهر ټولنه باندې راځي مثلا کوم ملکونه چې نن په دې پیشرفت حالت کې دي یو ورځ هغه زمون په سټیج کې و نو ارزه کې کاری فرصت ته هر انسان خپل د دې نه کاری فرصت پیدا کوي شي هر ذهن یو ولایده تفکر لري ولو که په باندو کې اوسېږي که په خار کې اوسېږي صحیح ده په اوله کې مشکله اوسېږي زما په نظر اصلي مشکل په افغانستان کې دا ده چې سطح د پوهې سطح لږ ذره کمه ده که د پوهې په سطح کار وشي اساسي مشکل ټول حلېږي یو انسان چې په تعلیمي لحاظ باندې پوه اوسېږي هغه په کورنۍ ژوند کې خپل ژوند لرلی شي خپل قرضداري مدیریت کولای شي خپل ژوند مدیریت کولای شي خپل خلاقیت هم خودلی شي چې په یو ټولنه کې خپل رول منحیز د نورو لپاره ادا کړي مثال په توګه وایم چې یو دوه کورنۍ تاسو سره پرتله کوي هغه انسان چې پوهه تحصیل کرده ده یعنی سطح د دانش جګره وګوري چې د یو دوه یا درې اولاد به ورسره هغه انسان چې مثلا یا کراچی لري یا نانبای لري یا دیقان یا هر څوک هغه به لاس اولاد وي ولو کړه دې د پیدایښت پیسې ډیرم دي نو داغه کم دی او بیا هم دا ګوره دی هغه اولادونه ډیر دي کم دی دا یو مسله په مثلا ځکه چې کلی تزم ګورم وخت چې خپل جديد نه ګورم البته ډیر کاری فرصت نه ګورم مثال ډیر شته مثال په توګه وایم د کاپیسا کې ټول ګلان د کابل چې دی کاپیسا ناراضي کوچه ګل فروشي ورته مشهور دی په شهر ناو کې اکثر ګلان چې د خپل په کابل کې نه کیږي هغه ځای ناراضي البته ګلان په تربيت ورکې یو دی قان دلته هغه کوي هغه ځای نه دلته خپل غټه هغه کوي په دې نه هزاران زرګونه فرصتونه دي چې مثلا خلک غټه راځي متاسفانه یګانه مشکل چې زه ګورم نه د سطح د پوهې ده یو کس فقط ضرورت لیدل کې ورته مثال په هر منطقه کې په هر ځای کې چې ابتدایي قدم واخلي بلغه نه خلق سر کلاسيږي چې مثلا داسې وي چې دا مهمترین د دې زما په نظر انکشافي پروګرامونه اطلاعاتي پروګرامونه دا کوي چې ډېر مسمر وي چې په لرو منطقو کې
مننه صاحب تاسو دې ګلانو ته اشاره وکړه مثلا په خلک به ایرانی روب اخلي خو خپل به روب نه جوړوي یعنی او په افغانستان کې بانجان رومي یا رومیان په ډیرو ځایونو کې شته دوه ورځې کرا سره دی د دوی نظر به هم واخله مایکروفون تاسو له ازادي راډو مهرباني وکړئ را سره یاست
بلې شبار صاحب ما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو وړاندې کوم
قاری صاحب شرف
لرم منو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پښتونم نه جوړ ځای
پښتون صاحب خیر راغله مهرباني
تشکر د تاسو ملما محترم ډیر شه اشاره وکړه واقعن موږ دا ارڅ چې موږ ته پیښیږي شبر صاحب زموږ د بیا سوادۍ پیښیږي اوس پردن کې اوسه د سواد ولري هغه سالم جامعه تربیه کولای شي سالم ماشوم تربیه کولای شي سالم کور تربیه کولای شي سالم چاپیریال تربیه کولای شي او کې اونر سواد ولري هغه پر دا رقم باندې دا اوس افغانستان ودغه حالت تر شدل دلته دوی خبرې دي یو خو موږ بیا سواد یو د سواد کچه مخشته ده او که سړی د تعلیم خبره و چې هغه د تعلیم والا چې سړی کچیر د تعلیم خبره کړیو هغه بیا د نور تر فشار لاندې راوړي خو ته د تعلیم خبره کوي ته دیموکراتي او پلان او پاکستان دا خبره ده دوه م خبره دا ده چې موږ دې چې پیاټ یو شی برصاب دی وی دي چې د پاره اجازه راک موږ دې چې پیاټ په دې باندې یو په چیر جمهوریت کې د شل کال چې د ماشونه رااله یعنی کپټیټر اوتپت ماشونه او پلوړ رتبه ماشونه مراله منګر د افغانستان خلکو آینده نه سنجول دوی چول همیشه به امریکایان وي همیشه به جامعي همیشه به ناتو زمر سره به کومکونه کوي د خپل ماشونه ګرد مصرفول کچيري مشکې پایه تر لودي دغه ماشونه نن وس غریبم پورخي سرمایدارم مامورم پورخي اچا چې ماش درلود هغه پورخي اچا چې نه درلود هغه پورخي کدا چې وای چې د خلکو خپل ماشونه پسنداز کړی وای نیمه مصرفولې نیمه پسنداز کړی وای نن بیا غته سرمایدار له چاته به احتیاج نه وای دا اوس شبر سره د خلک زپیږنم چې اولی پگرو ورکړي یا پور اخی یا تر قرض لاندې دي دکاندار و چاته پور نه ورکړي دا اوس دکانداران یا دکاندار په پور راوي چې ورته ودرېږي دکاندار چاته پور نه ورکړي په خاطر د دې نه ورکړي چې دکاندار خپل آینجې ته ګوري وای بیا څه شي راکوي یعنی نه راکوي معنا ده پور په دغه نه ورکوي او بله خبره دا ده خلکو دا اوس خلک په سود باندې په سلام باندې پیسې اخلي او بله خبره دا ده خلکو خپل اویلۍ په ګره ورکړي دي هغه د هغه د ګروي پیسې هم خوړلي دي نن پیسې نه لري چې اویلۍ خلاصې کړي در په درې په افغانستان کې دغه
مننه قاری صاحب بل اوریدونکو ته مخه کوو مایکروفون ستاسو لاسه دی راډو مهرباني وکړئ تاسو سره سره
برڅه کده اقتصاد پاروند باندې ورنګي کو نو د افغانستان اقتصاد دا یعنی ورل سربل د سقوط حالت روان ده دي یو عمده لامل دا چې موږ له خپل ملي منابع او څخه ملي شتمنۍ څخه دغه څخه استفاده نه کوو په دویم قدم کې دا ده چې د افغانان شخصا د دوی له تولیداتو څخه استفاده کوي نو دوی زیاتره له بهرنۍ تولیداتو څخه استفاده کوي که چېرته موږ تاسو له خپل تولیداتو څخه نو دغه ملي د خپل تولیداتو څخه یا په افغانستان کې دلته د صنعت په برخه کې دلته تجاران راځي یا مثلا هغه سرمایه‌ګذاري چې یو تجار په بهر کې کوي که دغه په دننه په افغانستان کې وکړي یعنی دا د اقتصاد سره مستقیما رابطه لري د افغانستان اقتصاد به رشد وکړي اوس په افغانستان کې د دې وخت را رسېدلی چې دلته باید اقتصادي زیربناو ته کار وشي قانون په برخه کې د فابریکو په برخه کې موږ ماشاالله ځوانان لرو استعدادونه لرو د دغه په برخه
کې چې تاسو وبخښئ تاسو مهم موضوع ته اشاره کوئ چې فرضاً کار وشي قانون او استخراج شو نور کار نه وشي لیکن فردي اقتصاد افغانان او د افغانستان ځوانان پام نه کوي فردی اقتصاد ته چې په خپل کورنۍ کې به همیشه یو پردی ته ګورو یا بل شي ته ګورو سه هغه خډیر وخت غواړي فرن قانون استخراجي چې بیا به افغانان په پښو درې شي لیکن کچرته یو ځوان افغان مختم په دې پروګرام کې یاد شو کچرته یو ځوان افغان یو قیمتي موبایل اخلي او لزان سره لجیب سره حساب نه کوي سه زه 200 روپیا واید لرم کچرته په شپږ کلنۍ کې واده کوي او د دې واید نه او بیا څلور ماشومان هم ور پرواني په 25 کلنۍ کې د خپل د وړوکې ژوند څنګه پپ شو درې څنګه هم د سیمه
بالکل شبر ته نو د اقتصاد په برخه کې کچیرته د فردي اقتصاد باندې منګه وغږیږو نو هغه منګ باید خپل روزانه اواید ځان سره وسنجو چې مثلا زه د ورځې کسل لوپی اواید لرمه په دې کې په ځ سمره مساره په کوم دي منګه مساره په دې اواید څخه زیات ونه وسی په دس یو سنجش ورته وکړو د دغه سنجش په برخه کې باید منګه خپل اواید وسنجو او بیا باید موږ مساره په لرو او تاسو ډیر مهمه خبره تاغه وکړه اشاره وکړه ار سبد له کورنۍ څخه له فرد څخه شروع شي کچیر د منګه په خپل کورنۍ کې ډیر عادي مسائل دي کدی ته منګه د اقتصاد له نظر نه منګه ورته پاملرنه وکړو دا عادي مسائل له کور نه ټولنې ته ځي له ټولنې څخه د اندسي دی ولسوالۍ او د ولایت او حتی د مملکت په سطح باندې خو تر هر څه مهمه خبره ده چې عامه په هوای دلته نشته د افغانستان کې نو د اقتصاد په برخه کې چې څو کار کې هغه باید عامه پوهاوی ته ډیر یعنی ته ډیر زیات توجه ولري تر څو د افغانان د اقتصاد وازیدانه د یو چیر د فابریکا شتون ولري اقتصاد دا چې د خپل د مصارف چې مثلا زه د ورځې 40 روپۍ مصارف لرم زه څنګه کولای سم چې د خپل اولیا اړتیاوي د خپل د ژوند اړتیاوي باید په 10 روپۍ کې راون غښتم و دا خپل په اقتصاد سره مستقیما رابطه لري
مننه البته سختی هم اقتصاد په پښو نه دري اې د لپاره د خبرونه راغونډ کوم مجاب سپ ک تاسو خپل تجربه د اساسي رډول اوریدونکو سره شریک کړي څه باید وشي چې په د 2000 درويشتم کال تر اخیره پوري د کورنۍ اقتصادونه یو څه وخوځي یو څه بهتر شي
بس افغانان د قلم او کتابچه را واخلي زه څه پیشنهاد کړم اول د دې چې دوی به تصمیم ونیسي چې په قلمانده وي افغانان اکثرا تر اوسه تصمیم نه دی نیولای او د غز ماش میره د نوټ کې سپر واویا 200 59 زه د فقر لمنځوړلو طرح ورته لیږم 25 ماده لریم او یوه ماده ده پکې چې د دسمز باید زیات شي دا د کورنۍ مربوط ده د خود پارت مربوطه شخص مربوطه او د حکومت مربوطه تاسو دی اول ولایم نو څنګه دا تر هزار ته مجانی لګم د دې ترڅنګ یو بل کتاب مې لیکلای نه برای یو لقمنان نه دیوې مړې ډوډۍ لپاره دوی باید خپل فعالیتونه داسې تنظیم کړي چې دیوې مړې ډوډۍ لپاره نه وي د هر ځوان چې پښتنه وکړي څه کار کوي ولا دیوې مړې ډوډۍ لپاره کار کوم نه باید ډیر کار وکړي هغه څنګه چې مهارتونه باید دی لوړ کړي او بلې خبره دادم چې دغه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي یعنی هغه ځوانان چې سواد لري ټکنالوژي لري دوی د خپل موبایل کې انټرنیټ فعال کړي او یو څه دې پکې خرڅ کړي آنلاین یعنی آنلاین کاروبار دی شروع کری در دیر رول لری و خواستن اغا زنان چه به خریاتو پیدین دیده تر سنگ خپل دخل و خرس دی ولی کریم او یو کسب و مهارت تیز دکری جانبی او اغا چوب چه توان لری اغا دی کاروبار شروع کری یعنی تجارت دی شروع کریم او دیده تر سنگ اغا مسارف دی کم کری دی کورانه چه چوب پا استلام تنگ دی توان نلری و بلا مهم خبر داده قرض خدای وای دی خلی او بل خبره ده چې قرض دی نه اخلي قرض ډیر بد دی په دې خبره باید خلک پوه شي یعنی هغه څوک چې بیرته د قرض ورکول ورتیا لري مهارت لري قرض دی واخلي خپل کارونه چاره دی مخته پیوسی هغه څوک چې نشي اخیستلای او بیرته قرض نشي خلاصولای هغه ډیر احتیاط کوي ځکه چې به اعتبار رامنځته کیږي او زه یو بل طریقه ورته خایم چې څنګه خلک قرض واخلي اول د خپل دوستان لیست کې تشلو نه پاره بیا د هر دوست او وی چې د ماش د لاسونه تر شلو زره پورې ته د ماسه څومره کومک کړلای شي هغه اتمن یو 15000 کومک یا قرض ورکوي نو په دغه شکل د قرض واخلي او د خپل قرضونه ټول افغانانو باندې غخ کومه چې مایت هغه تاریخ دی تا کی لیکیده او د ورکړې تاریخ دی درج کوي په خط کې او شاهد راولی د څوک کته قرض ورکوي هم شاهد باید راولی او کبه قرض ورکوي باید شاهدانو حضور کې یا خط برته وش کیږي په اصطلاح څنګه شي یعنی د خپل چار بعد داسې تنظیم کړي چې نور مو ګډ ورډ ژوند ونل
مانانه مجاب صاحب مانانه
په نن سبب باندې نو مانانه دا غزم مجانی ورته لګم هم کتاب مجانی لګم ورته دوستانو ته هم دغه طرح ورته لګم
کور ودان البته افغانستان ته د سیم نه دسی دا وسم له بهر پیسې نه راځي په دې ونی کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څاري داریا سیګار ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه هر اونۍ افغانستان ته 30 میلیون ډالر راستوي او سیګار په خپل راپور کې ویل دي چې امریکا د 2020 کال لاګس میاشتې راهیسی ل افغانستان او افغان کډوالو سره 7.8 میلیارډ ډالر کومک کړي چې لدی څخه ل 2 میلیارډ ډالرو زیاته برخه د پرمختیایي او بشري مرستو دي 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان امانت صندوق ته انتقال شوی او 2.1 میلیارډ هم افغان امریکا ته د افغانانو د ایستلو پروسې ته ځانګړي شوی دي خو دا 40 میلیون ډالر مستقیم افغانستان ته ځي صافي سب کستاسو نظر واخلم څه باید وشي
زما نظر دا دی چې د انسانانو فکر مهم ترینه مسله ده مثلا همیشه موږ دوستانو چې دا کم نظرونه چې دا وسمه واوریدل اکثرا منفي وي ولا موږ دا غسیو موږ هغه غسیو د خپل یو تکرار دي مسائل انسان د اعتماد پناس د منځوري زه په یو مثال وایم لګلان یو کاسو سواد نه درلوده دی هغه په خواني کارو کې کار کوله که په سر چې هغه هغه څه بل ورته یا شال چې په سر اچو په خواني سیاسافت کار دی وکړه تاسو لیدلی وي نو د ډیجیټل کیمرې ډیجیټل شولې بل د جمهوریت حکومت راغې کیمرې ډیجیټل شوې دي هغه اندازې پورې هغه وکړ مثلا دومره خلاقیت وکړ چې دغه فوټوشاپ پروګرام دی خپل موږ چیرو ته د هر آپشن کتلې د ازدک ځان ورساو په جلال آباد ښار کې فکر کوم دی کار کو نو هغه یو غټ دکانو چلو ته حتی بل وخت شاګردان مروانو نو دا فقر زمون په ذهن کې باید اول د منځه ایسو او ما مولې هر انسان خپل پنو یو خلاقیت لري دې ته باید ونه درې خرچ 40 میلیون ډالر فکر وکړ کوم مثال کو مخشولې دې ته موږ باید ترګه ونه لرو مثلا هر فقیر که غنی وسی غنی خو په فقیر منظور ده خک 40 میلیون ډالر ته هر افغان تقسیم کې یو ډالر رسیږي او کته انکشافي پروژو کې هغه موږ هغه نظر کې ونه سو هغه تقریبا شاید میاشتو کال کې هغه تاثیر هغه په یا معلوم شي یا نشي هم که په سامه مصرف شي مهم اصلي مسله زما په نظر دا ده چې انسان باید خپل خپل هغه خپل خپل کار مختایوسی مثال په توګه هر انسان خپل خپل مثبت بینه لګره وسی خپل خپل چارو کې خپل ژوند هر انسان
باید عیار وساتي.
ماننه صاحب صاحب ماننه له همدغه مثبت نظر سره چې تاسو ور کړ لامدې سره به د پروګرام راټول کو. رحمت الله صفای له تاسو څخه مننه کوم. منصور مجاب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. لاغو اوریدونکو منندویم چې فیسبوک او واتس اپ لارې پیغامونه را سره شریک کړل. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422122114115. شمیره بیا وایم 00422122114115.